دلوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم د خبرونه درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازینی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپله لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسدالله خان له دندې لرې او پر ځای د ټاکونکي ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته رپورټ وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازینی ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازینی ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمینې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوې چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوې لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یادې لوبډلې په تړاو ویلي دي:
څنګه چې تاسو ته معلومات ده، ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سیده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هیوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هیوادو کې راځي چې لول میچ وکړو او بریالی شو. نو د هغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمینات سر کړي وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې خو مس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو. په کې که تاسې احمد شاه وګوري، حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې دغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بهیویئر دا یا سپن بالنګ ته جوړ ده، فاسټ اپ جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دا غولې هغه نږدې پاته شوي دي، هغه به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتن، نشان مدوشاکا، دنش چندمال، سدیرا سمراوکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کاسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپل ټول سیالي و بیللې. د غوراوي کمیټي مشر اسد الله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دل خوانه و انتخاب شوی. نوموړي د غرض دا هم ویلي و چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یک شنبې پورز د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وې د چې د خاغلی سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنی ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تردلسو کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسد الله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړې. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري غوره شوې وه. په دې تړاو نور جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
وسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د شنبې پورز یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورز یعنی د 3 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوتي وبایلله. دغه ازادي لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې امله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر ارشو چې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دی جوړ کړی. خاغلی اسد الله خان ازادي راډیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم خو زما دنده تقریبا 3 میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤل یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې. دا ان کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی خو زیاتوي یوازې دا نه چې یاد 19 کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړي بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړي. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلوتاله کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمد زی زیاته کړي
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یاد وایسوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دومره خبره د ماسیدا هغه دا رسې د ټیم تیاری د ټیم تیاری سدا بیا و نسو دي سي او دریم شای کومګه وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سه. او څلورم شای که زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمې چونو وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره لدی عمل هم نیوکه ویچي د ځنیو لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکونکو خپل خپلوان پکې غوړه کړی دي چې له هغه ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل د راشد خان وراره عثمان خان او د نورالی زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړی دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا عرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یوځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي. باید وویل شي چې د افغانستان د 19 کلونو د کم عمره ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو بار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مئی په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شلو ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سږ کال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویل ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بل لور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلومې شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبو ته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلورو نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د هر ګروپ څخه به یوازې یوه مخکښه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولی دی او یو بار بیا یې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب دې عمله وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویل ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربا هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې وه چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کے ایل راہل او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوډ څلور لوبغاړي وسوځول. انگلستان چې په لومړی پاړې کې له هندې لوبډلې یو سل نوي منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړې کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ یو سل شپږ نوي منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړوونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاړې کې ټام هارټلي اووه لوبغاړي وسوځول، هغه په لومړۍ پاړې کې هم دوه لوبغاړي سوځولي وو. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویم ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بل لور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو ویش کال وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانید چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړی ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د آسترالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 15 نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28 نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډی سلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې مچل سٹارک او جاش هالیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړی پاړې کې 209 منډې کړې وې او په دویمې پاړې کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 208 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړی پاړې کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاړې کې د سټیو سمیت د یو نوي ناسوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاړې کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسترالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبي افریقا اوسیدونکی او ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی او پیژندل شو. یا د لوبغاړو په 5.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی و بایلله. د وریدا چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ ترسره کړې وي چې نهه یې ګټلې وي، دوه یې مساوي کړې وي او یوه یې بایللې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وروستی خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه دی. د افغانستان سوکت توپ اچوونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلی خو د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمم په خوانی لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمد زیده صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میداد په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي مونږ دغه ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دومره خبره د ماشه ده هغه دا چې د ټیم تیاری د ټیم تیاری سه دا بیا ونسو ډیر صحیح. او دریم شی کومه وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم د موږ د کنډیشنل پریکټس ماسي میچونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان. نو د موږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دغو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټنګ وسي هغه ته موږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سه ده هغه ماته کم ښکاري نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا څلور داسې لاملونه دي چې موږ لوبډله سه ده که چېرته موږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپ وهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي. دا لوبډله یې هم ښه مثال دی. ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري هر یو برخه د کرکټ سه د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغې پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې ښځلیږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سه ده یا کار ډېر سخت ده. هغه وجه دا ده سه ده د یو بال د غلطي گنجایش لري که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسي راتلی. او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دای چانس لري چې بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سدا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات ویخیار وي دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بالر په خبال خراب بالو پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کمی چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دای زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعیا سې دي سخت دي اسانه کار نه ده. د پره یو پروسه ده پره یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سرته رسي بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سې افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سې کار دې پکیږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او د ته د بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ویل کیږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې. لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوی. داسې دي موږ دې ته را ټیلنټ وایو دا لوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی. نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې. او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه. کنډیشن د موږ لپاره نه وای ده کوم کسې بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولی او سوینګ دپاره د موږ چې د باډي د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې ووینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولی چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي. دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو. نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کم رنګونه جوړو زیات رنګونه نسو کولی.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
مېس نه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د منګه سپینران سي دي خ سپینران دي او منګه ستم ایم په انډر 19 کې ل سپینرانو نه کولای سو خاص کر هغه ټیمونه سی هغه ل د اسیا د ریجن نه دي هغه موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکار دي سی لګ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای سو نو دغه یو هغه د موږ کوي نقطه ده سی موږ په ټیم کې لرو.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم خزان پر امان پلپو لپو اوشتی تو یوم برت درزم پلپو لپو اوشتی تو یوم برت درزم سوالگریم جوابون هیروم برت درزم گریوان در رسیز من گل بمی آسمان تر گریوان در رسیز تنا کی پسکر وٹو اوبام برت درزم تنا کی پسکر وٹو اوبام برت درزم سوال گریم جوابون هیروم برت
جوابون هیروم برت درزم
کسی دا مرگ لیر سلامتی دمینی سر کسی دا مرگ لیر سلامتی وغاڑا کی دارونا نتسوام برت دردم.
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتې یا د تانې لپاره و. همدلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
لا، بد امرغه کچیرته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ ته وګورئ، د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته لا بد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي، تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي کتابونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، بیا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د آزادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې را وژباړه شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر دغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاکټر اخباره کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروتن سیپ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ استاذ په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنګ ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغه چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ نه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړ یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لانی کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره ځلې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سرڅو کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، یا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي، انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره استعمال کوم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل وي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومان د لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندې کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی د ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي. یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظ او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، خصوصا په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روسي. لکوره بهر بل یو مور وسره ده د نارینه خون کله لوري دوزه یو هغه تر ډیره پورې د وصول سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډیر داسې یو خو چې فکر کوي د تکړه نه دی لوړې زده کړې نه لري هغه چې تاسو سمفونه ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم په خپل ځای په درسته او کې وګوماري حال داسې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګومارل شي ځکه چې اساس همدغه دی همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي ماشوماما نجلۍ په کور پاتې وي په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو تر منځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده یا تر ډیره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو په روحي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي یا مکله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند درسره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالۍ یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا غوښتي کېدل یا لدی دې تورې څخه څه ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تورې کې لحاظ باندې نه وي او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان څخه وستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم ډیره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده او بله با مسؤلیت لیکوالي ده با مسؤلیت لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوی ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو
بل رحمانی صاحب پای کې په لنډو کې کراته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي که د مجلو اړخ ته پام کول
ډیره مننه صالح صاحب په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې فرضه کوم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د دې لنګ لري چې دل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نشي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا به هغه کرښه کې ورته شرح شي. نو تر ډیره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې. همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان اسکي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضع زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغلی گل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورک سوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خپرونه کې وخت راکړی و.